دونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د جمعې په ورځ د ترکمنستان په پلازمینه اشخابات کې د سولې او باور نړیوال فورم په نوم د غونډې په څنډه کې د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره په کتنه کې وویل چې ترکیه د افغانستان پاکستان اوربند د ټینګښ په برخه کې هر ډول مرستې ته چمتو ده. اردوغان څرګنده کړه چې انقره له اسلام آباد سره د شو اړیکو د پیاوړتیا لپاره کار کوي او د ترکیې د اطلاعاتو ریاست په وینا ترکیه به هڅه وکوي چې د انرژۍ، سوداګرۍ او پانګونې په برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري نور هم پراخه کړي. نوموړي د پاکستان او افغانستان د اوربند د تنبیت هرکلی وکړ او زیات یې کړه چې ترکیه چمتو ده د هغه میکانیزم ملاتړ وکوي چې د شخړې د نشتون د تضمین لپاره رامنځته شوی دی. په اشقابات کې دا فورم د ترکمنستان د دایمي بې طرفۍ د دیرشمې کالیسي او د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلۍ له لوري د 2015 کال د سولې او باور د نړیوال کال د نومولو په مناسبت جوړ شوی دی. د هسپانیا د بهرنیو چارو وزیر خوزی مانویل البارس وایي هیواد به د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. نوموړي ټینګار وکړ چې د طالبانو رژیم نامشو دی. د هسپانیا د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ په مادرید کې د افغان فعالانو په غونډه کې څرګنده کړه چې هسپانیا د افغان ښځو د حقونو ملاتړ ته ژمنه ده او د هغوی له مشارکت پرته په افغانستان کې رښتینی او دوامداره سوله ناشونی ګڼي. هغه چې په مادرید کې زموږ ژغ واورې په نوم د افغان ښځو په درېمه ځانګړې ناسته کې خبرې کولې وویل هر هغه راتلونکي چې د پرمختګ اراده لري د ښځو حضور ته اړتیا لري. د په عین حال کې وویل چې مادرید د افغان ښځو د حقونو کلک ملاتړ کوي. البارس په افغانستان کې د تیرو څلورو کلونو وضعیت د ښځو لپاره ویجاړونکی وباله. د خبرداري ورکړ ک افغان شزي په خپل مبارزه کې بریالي نشي نو په افغانستان او له هغه هاخوا د مساوات بنسټونه به کمزوري شي. د موړي ټینګار وکړ چې د طالبانو کړنې به وڅېړل شي او باید د خپل اعمالو په وړاندې ځواب ویونکي وي. د تاجکستان د پنګوالو یو پلاوی په افغانستان کې د سیمنټو د تولید فابریکې جوړولو ته لیوالتیا څرګنده کړه. د طالبانو پلاوی د تاجکستان پلاوی پرون جمعه د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم له وزیر هدایت الله بدری سره د لیدنې پر مهال د قانون او صنعتي برخو په ګډون د احتمالي پانګونې فرصتونه وڅېړل. سره له دې چې په وروستیو کې د تاجکستان او طالبانو ترمنځ اړیکې په نسبي ډول ښه شوې، خو په وروستیو کې د تاجکستان په خاوره کې د 15 چینایانو وژل کېدو تاجک چارواکي له افغانستان څخه خپلې وشتې پولی ته د ورپیشو خطرونو په باب اندیشمن کړی دی. او جیشل عدل له څو بلوڅو ډلو سره متحد شو او نوې وسلواله جبهه اعلان کړه. د ایران د بلوچستان سنی وسلواله ډلې جیشل عدل اعلان کړی چې له څو کوچنیو بلوڅو ډلو سره یو ځای شوی او د ایران پر مذهبي حکومت د بریدونو لپاره نوې ائتلاف جوړ کړی دی. د ازادي رادیو د ایرانی څنګه رادیو فردا د راپور لمخي په هغه ویډیوي بیان کې چې د قوس په 19 په ټولنیزو شبکو کې خبر شو یو نامعلوم وایي ول چې د خنوي ائتلاف د ولسی مقاومت جاپان مول شوی او هدف د مبارزه د ورتیا زیاتول او د ایران د اسلامي جمهوریت د استبداد په وړاندې جګړه ده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګران زده کوونکو، شرح غلاس د اووم ټولګي و پنځم لوست. هیله من دیم چې ټوله به جوړه وروغ اوسئ. لکه څنګه چې موږ په تیر څپرکي کې په تیل وست کې مو حجروي ویش ویلي، دا مو ویل چې حجروي ویش په دوه ډوله و چې یو یې مستقیم او بل یې هم غیر مستقیم. مستقیم ویش چې و هغه د امیتوسس په نامه سره هم یادېدی، چې نسبت و غیر مستقیم ویش ته ژر اجرا کېدی. دوهم یې غیر مستقیم ویش و چې هغه په دوه ډوله ویشل سوی و چې یو یې د میتوسس او بل یې هم د میوسس په نامه سره یادېدی. دغه دواړه ډولونه چې دي دوی مختلف پړاوونه یا مرحلې سرته رسولې. انشاءالله چې په تیر موضوع کې به هیڅوک مشکل ونه لري او کوم سوالونه چې د کارخانګۍ په ډول سر درکول سوي وه هغه مو ځواب کړي او زده کړي به مو وي. راځو نن ورځ نوې موضوع زده کوو. زموږ موضوع د تخم لرونکو نباتاتو په اړه ده چې د اووه دېرشمې صفې څخه تر دوه څلوېښتمې صفې پورې به دوام وکړي. لکه څرنګه چې موږ او تاسې ټوله په دې باندې پوهیږو چې نباتات د حیواناتو او انسانانو په ژوند کې څومره اهمیت لري. دوی نه یوازې دا چې زموږ دپاره غذا آماده کوي، بلکې ډېر نور شیانو کې هم د استفادې وړ کې ګرځي. د مثال په ډول د کورونو په جوړولو کې موږ ورڅخه استفاده کوو، دغه رقم د سون موادو په ډول ورڅخه استفاده کوو، د کاغذ جوړولو په ډول ورڅخه استفاده کوو، په اطریاتو کې ورڅخه استفاده کوو او داسې ډېر نورو شیانو کې ورڅخه استفاده کوو. نو نباتات زموږ په ژوند کې ډېر ضروري دي. په دې څپرکي کې به موږ او تاسې تخم لرونکي نباتات وپېژنو، د دوی ډولونه او ورسره ګل لرونکي نباتات وپېژنو او ډېر نور موضوعات به ورسره آشنا سو. راځو تخم لرونکي نباتات او ډولونه یې پېژنو. تخم لرونکي نباتات چې دي موږ او تاسې وایو، لکه څرنګه چې د نامه څخه یې معلومیږي، دوی د تخم څخه چې کوي وده کوي او دوی دانې تولیدوي. دا نباتات چې دی خپل په جوړښت کې ریشا، ډنډر او پاڼه لري. او تخم لرونکي نباتات چې دی هغه په دوو برخو باندې ویشل سوي دي، چې یو یې ظاهر البذر او بل یې هم مخفي البذر. ظاهر البذر نباتات په څه معنا؟ یعنی تخم یې ښکاره دي. دغه نباتات موږ وایو چې نه ګل او نه هم میوه تولیدي، یوازې او یوازې موږ وایو چې د دې تخم ښکاره دي. بل راځو مخفي البذر، چې مخفي خپله د پټ او بذر هم د تخم په معنا سره دي. یعنی د نامه څخه یې معلومیږي چې په څه معنا سره دي، یعنی چې تخمونه پټ اوسي. دغه نباتات چې دي موږ وایو چې د ګل لرونکو نباتاتو په نامه سره هم یادیږي، ولې؟ ځکه دغه نباتات هم ګل او هم میوه تولیدي. پسې راځو د ګل لرونکو نباتاتو و ډولو ته. ګل لرونکي نباتات یا هم مخفي البذر نباتات یا پټ زړي لرونکي نباتات چې دي په دوه ډوله ویشل سوي دي، چې یو یې یو مشیمیي نباتات او دوهم یې دوه مشیمیي نباتات دي. راځو ځان په دې پوه کړو چې یو مشیمیي او دوه مشیمیي څخه مطلب څه شو دی. یو مشیمیي نباتات هغه نباتات دي چې دانې یې یوازې او یوازې له یوې پلې څخه جوړ سوي اوسي، لکه غنم، اوربشې او جوار. که چیرې تاسې دې ته متوجه سوي اوسئ، جوار او غنم تاسې ټولو لیدلي دي، ورسره اوربشې، دوی ټوله چې دي یوازې او یوازې له یوې دانې څخه جوړ سوي دي، دانه یې له یوې پلې څخه جوړه سوې ده. ورپسې راځو دوه مشیمیي نباتات. د یو مشیمیي څخه اوس نو موږ دغونه فکر کولی سو چې دوه مشیمیي څه معنا لري. دوه مشیمیي نباتات هغه نباتات دي چې دانې یې له دوو پلو څخه جوړ سوي اوسي، یعنی دانه یې دوه پلی اوسي. ښه مثالونه یې موږ کولی سو لکه نخود، لوبیا، ماش او داسې نور. نخود او لوبیا دواړه څه ډول جوړښت لري؟ دوه پلیي جوړښت لري. که چیرې تاسې یو دوه ګیلاسونه راواخلئ تر څو په دې پوه سئ چې د یو مشیمیي او دوه مشیمیي تر منځ توپیر څه شو دی، تاسې دوه ګیلاسونه راواخلئ، په هغه کې خاوره واچوئ، په دا دواړو کې په یو کې یې جوار یا هم د یو مشیمیي نباتاتو یو ډول راواخلئ، په هغه کې یې شخ کړئ، په بل ګیلاس کې نخود یا لوبیا شخ کړئ. د سلرویش ساعت بعد پر سر یې اوبه هم واچوي. د سلرویش ساعت بعد دغه تخمونه راواخلي او په کاغذ وچ کاغذ باندې وچ کی او وی ګوري چې د دې دوار ترمنز څومره توپیر نه دی. تاسو به وویني چې د ریښې کې د دې چې دی ډیر توپیر لیدل کیږي. او همدارنګه که چیرې دغه نبات وده وکړي، تاسو هره وده یا د وخت په تیریدو ټوله مرحلې مشاهده کوي وویني، تاسو به ډیر تفاوتونه د دوی په پاڼه، ساقه، ریښه کې وویني. ورپسې راځو د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت ته. دوی یو مشخص جوړښت لري چې په هغه کې موږ او تاسو وایو دغه برخې شاملې دي: لومړی پاڼه، ساقه، ریښه، ګل او تخم. نو دغه برخې موږ اخلو، اوس نو په تفصیلي ډول سره زده کوو. لومړۍ برخه چې ده ریښه ده. د ریښې په برخه کې موږ وایو چې دا تر ټولو اساسي برخه ده. موږ وایو چې دا د نبات محافظوي او استحکامي غړي دي. ریښه کومې دندې سرته رسي؟ ریښه د جذب، ذخیره او د اوبو او معدني موادو د لیږد دنده په غاړه لري. لکه څرنګه چې موږ وویل، ریښه څه شي سرته رسي؟ د جذب عملیه سرته رسي. کوم شان جذب کوي؟ اوبه او معدني مواد د خاورې څخه جذب کوي. ذخیره هم سرته رسي، یعنی خپل په ځان کې ځینې مواد ذخیره کوي. کوم مواد ذخیره کوي؟ هغه مواد چې د خاورې څخه جذب کړي وه، هغه خپل په ځان کې ذخیره کوي. بل موږ وایو چې کوم مواد چې ذخیره کړي وه، د هغو لیږ دنده هم سرته رسي. مثال اوبه او معدني مواد چې کوم جذبوي، هغه را اخلي ساقې څخه د نبات ور ټولو برخو ته لیږدي. موږ وایو که چیرې موږ یو ریښه راواخلو، یو نبات راواخلو، د مثال په ډول نخود راواخلو، هغه په خاوره کې غرڅ کړو، د وخت په تیریدو به موږ وینو چې په خاوره کې چې کوم مثال وده کوي، لومړی د دې هغه شاوخوا پوښ پرسیږي او بالاخره د هغه پوښ څخه یو نری سپینه ماده راوځي. میلې ته ورته جوړښت لري چې دغه د اولی ریښې په نامه سره یادیږي، د لومړۍ ریښې په نامه سره یادیږي، چې د وخت په تیریدو سره دغه لومړۍ ریښه چې کله وده کوي په اصلي ریښې باندې تبدیلیږي، چې اصلي ریښه څخه بیا نور نازکې رشتې راځي، چې هغه نازکې رشتې موږ د فرعي ریښو په نامه سره یادو. او د اصلي ریښو، فرعي ریښو مجموعې ته موږ څه شي وایو؟ د ریښو سیستم وایو. د ریښو سیستم چې دی، هغه د شکل د لحاظه موږ وایو په دوه ډوله ویشل شوی دی. یو څه شي دی پاشلي ریښه او یو هم مستقیمې ریښې دي. مستقیمې ریښې کومې ریښې دي؟ هغه ریښې دي چې په هغه کې موږ اصلي ریښه او فرعي ریښه نسو توپیرولی. نو او پاته سو په مستقیمو ریښو کې هغه اصلي ریښه او فرعي ریښه چې کولی سو معلومولی، ځکه اصلي ریښه چې ده هغه نسبت و فرعي ریښو ته ډبله ده. مګر کله چې فرعي ریښو ته راسو، د پاشلي ریښو ته راسو، د هغه اصلي او فرعي ریښې ټوله په پاشلي ډول سره پرتې، نو ځکه موږ نسو کولای چې پاشلي ریښې او په پاشلي ریښو کې اصلي او فرعي توپیر کړو. مثال لکه د ګازرو ده، د مولی ده او داسې. ورپسې راځو د ریښې و برخو ته. ریښې مختلفې برخې لري چې راځو هغه په تفصیلي ډول سره هر یو واضح کوو. چیرې موږ او تاسې د ریښې ته متوجه سو، نو ریښه خپل په ځان کې مختلفې برخې لري چې هغو ته نومان ورکول سوي دي. لومړۍ برخه د ریښې خولۍ برخه ده. دویمه نمویي یا هم وده کوونکې برخه ده. درېیمه ټولې برخه او څلورمه هم د حجرو بیلولو برخه ده. راځو دا ټوله پیژن. لومړی د ریښې د خولۍ برخه. موږ وایو د ریښې خولۍ چې ده هغه یا ژیر او یا هم نسواري رنګ لري او شکل یې هم مخروطي دی. دغه برخه چې ده ډیره سخته ده، ځکه چې دا کله چې خاورې ته داخلیږي، خاوره کې ځان ته ځای برابري تر څو په خاوره کې ژور ولاړ سي. او د دې بل اساسي دنده موږ وایو دا ده چې د وده کوونکو به حجرو شي کوي ساتنه کوي. ورپسې رازو نمویی یا وده کوونکې برخه. دغه برخه چې ده زموږ د ځوانو حجراتو برخه ده. په دغه برخې کې د حجرې د انقسام په واسطه نوي حجرې رامنځته کیږي، د حجروي انقسام یا حجروي ویش په واسطه. ورپسې رازو طولي برخه. طولي برخه چې ده تر نمویی یا وده کوونکې برخې وروسته راځي، هغه حجرات چې په دې کې نوې جوړې سوې وي، بیا دغه د نمویی یا وده کوونکې حجرې انقسام کوي او دغه طولي برخه د دې لامل کیږي چې ریښه نوره هم اوږده سي. یعنی خلاص موږ داسې هم ویلی سو چې طولي برخه د ریښې اوږدېدونکې برخه ده. ورپسې اخرنۍ برخې ته راځو، د حجرو بیلولو برخه. په دې برخه کې چې دی موږ وایو د زایلم او فلویم انتقالي انساج وجود لري. موږ په تیرو فصلو کې د نسجونو په فصلو کې زایلم او فلویم پیژندلي وه چې دوی اوبه او معدني مواد لیږدي او ورسره کومه جوړه سوې قندونه چې وه هغه اخلي د پاڼو څخه او د نباتو مختلفو برخو ته یې لیږدي. نو د ریشې په دغه برخه کې چې دی دغه انتقالي انساج وجود لري، تر څو اوبه او معدني مواد چې کم جذبوي هغه د نبات و ټولو برخو ته ولیږدي. اوس نو زموږ راځو اخرنۍ برخې ته. زموږ درس پر دغه ځای باندې پای ته ورسېدی. زه هیله منده یم چې تاسې به ورڅخه اخذ کړی او ټوله معلومات مو په ښه ډول سره په کتابچو کې نوټ کړي او په ټولو موضوعاتو باندې به مو په صحیح ډول سر خلاصوي. کوشش وکړي کوم درسونه چې ویل کیږي هر یو نقطه په نقطه د ځان سره نوټ کړي، تر څو په راتلونکي کې تاسو د مشکلاتو سره مخ نه شئ. او وکولای سي چې زموږ و اخرنۍ برخې ته چې د پښتنو برخه ده و هغه ته په صحیح ډول سره ځواب ورکړي. راځو زموږ اخرنۍ برخې ته. په هغه کې موږ او تاسې درې سوالونه لرو. دغه درې سوالونه به تاسې خپل د ځان سره کتابچا او قلم را اخلي، نوټ کوي به او بلې ورځ ته به د دې ځوابونه پیدا کوي او زده کوي به. زموږ لومړنی سوال دی، تخم لرونکي نباتات واضح کړي او په څو ډوله سره دي. د دې موضوع په اړه موږ په تفصیلي ډول سره وویل چې تخم لرونکي نباتات کوم نباتات دي او په څو ډوله ویشل شوي دي. دویم سوال، ریشا واضح کړي او ووایاست چې دندې یې څه شي. دریم سوال، ریشا څو برخې لري واضح کړي. همدغه اوسو چې موږ د ریشې هغه مهمې برخې وویلې چې څلور برخې یې درلودلې، تاسې دغه برخې نومان یې واخلئ او واضح یې کړئ چې کومې دندې دوی سرته رسولې. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی. هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحتمند بیاست. ښه راغلاست اتم ټولګي و پنځم لوست. هیله لرم چې د دې لوست ټول موضوعات مو د ځان سره نوټ کړي اوسي او درې سوالو ته مو جواب ویلي او هغه په ښه ډول سره زده کړي. نن ورځ راځو لکه څرنګه چې موږ په تیر څپرکي کې د نباتاتو ډلبندي وویله، نباتات هم په دوو ډلو باندې وویشل، چې هغه یوې غیر ویایوي نباتات وو او بل یې هم ویایوي نباتات وو. تېر ورځ مو د غیر ویایوي نباتاتو ډولونه وپېژندله، چې په هغه کې مو لیور ورډز وپېژندل او ورسره مو ښځې وپېژندلې او د ښځو اهمیت مو زموږ په چاپېریال کې وویل. نن ورځ راځو د نباتاتو دوهمه ډله چې ویایوي نباتات یې هغه پېژنو. زموږ درس به د 28 صفحې څخه تر 28 صفحې پورې دوام وکړي. ویایوي نباتات لکه څرنګه چې موږ وایو چې انسانان، که چېرې موږ په نظر کې ونیسو، انسانان چې دي هغه د خپل په وجود کې انتقالي انساج لري، چې د دغو انتقالي انساجو په واسطه چې د رګونو په نامه سره یادیږي د بدن ور ټولو اعضاو ته وینه چې کوي انتقالي. دغه رقم ویایوي نباتات هم خپل په جوړښت کې انتقالي انساج لري، چې هغه زایلم او فلویم. زایلات چې وو هغه اوبه او معدني مواد یې له ریښه څخه اخیستل د نبات و ټولو اعضاو ته، او فلویم چې وه پخه شوې شرایع د نبات د پاڼې څخه د نبات و ټولو اعضاو ته لیږدوله. نو ویایوي نباتات چې دي هغه دغه کم جوړښتونو له امله موږ د چې انتقالي نباتاتو په نامه سره هم یادو، چې دوی چې دي په دوه ډوله دي. ځینې چې دي بې تخمه ویایوي نباتات او دویمې چې دي تخم لرونکي ویایوي نباتات دي. راځو لومړی بې تخمه ویایوي نباتات پېژنو. لکه څنګه چې د نامه څخه یې معلومیږي، دغه نباتات چې دي دانه نه تولیدي، د دانې څخه نه تولیدیږي ځکه تخمه نه لري. او دغه نباتات چې دي زیاتره اوس فعلا په چاپېریال کې په زیاته اندازه د ځمکې پر مخ نه پیدا کېږي، نه موندل کېږي. دوی چې وه په پخوا وختونو کې د ځمکې پر مخ غټ غټ ځنګلونه جوړ کړي وو، لوی لوی ځنګلونه یې جوړ کړي وو، چې د هغه کې دغه لوی لوی درختې چې وه د بې تخمه ویایوي نباتاتو په ډله کې راتلل، چې اوس دغه نباتات ډولونه چې دي تر ډېره حده نه پیدا کېږي او یوازې یې پاتې شونې پاتې دي، چې هغه پاتې شونې کې د ډبرو سکاره او د دې څخه موږ نن ورځ استفاده کوو. د دې په ډله کې یوازې ځینې نباتات چې فعلا وجود لري هغه سرخصونه دي، اصلکي د کلب موسس دي. دغه نباتات چې دي د دوی په ډله کې شامل دي او فلحال په ځینو ساحو کې چې کېږي پیدا کېږي. او دغه نباتات چې دي ریښه، ډنډر، پاڼه لري، یوازې میوه او ګل نه درلودي. او دوی په هغه ساحو کې پیدا کېدل چې هغه ساحې ډېر نمجن وه، او همدارنګه د ویالو په غاړو کې پیدا کېدله، او په نمناکو ساحو کې د ځمکې پر مخ په هغه ساحو کې ډېر زیاته اندازه باندې پیدا کېدل. ازو د دوی د ډلې څخه سرخصونه چیکو پېژنو، چې سرخصونه څه ډول جوړښت لري او څه ډول تکثر کوي. سرخصونه چې دي د دغه بې تخمه ویایوي نباتاتو له ډلې څخه دي، چې زیاتره لکه څنګه چې موږ وویل په نمناکو ساحو کې، په نمجنو ساحو کې ژوند کوي. دوی چې دي خپله اوږ ډنډر لري، چې لاندینۍ برخه چې ده د ډنډر لاندینۍ برخه د ریزیوم په نامه سره یادیږي، چې د دغه ریزیوم د برخې څخه دوی چی کوي منشا اخلي او د دې په واسطه د دې ډنډر چی کېږي اوږد جوړښت ځانته غوره کوي. او بل موږ وایو دغه جوړښتونه چې دي، دوی دغه نباتات چې دي د سرخصونه، دوی چې دي قهوه‌ای رنګه پاڼې لري، او تر د دې دغه کم پاڼې چې دي هغه یو ځایي نه غکی ژرژیږي. او بل موږ وایو د دوی په ورستنۍ دوی چې دي په د تیغې په واسطه تکثر کوي، چې په ورستنۍ برخه کې تیغه وجود لري، چې هغه په مختلفو فصلونو کې دغه تیغه چې ده د تیغې څخه نوې پاڼې او یا نوې سرخصونه چې کېږي رامنځته کېږي. بل موږ وایو سرخصونه چې دي هغه هم زوجي تکثر سرته رسي او هم غیر زوجي تکثر سرته رسي. لکه څرنګه چې موږ د زوجي تکثر سره آشنا یو، په زوجي تکثر کې باید مذکر او مؤنث ګمیټونه وجود ولري، چې په دې کې هم دغه مذکر او مؤنث ګمیټونه وجود لري، چې دوی کله القا وکړي دوی چې کېږي زایګوټ ځینې رامنځته کېږي، چې د دغه زایګوټ څخه نوی نبات رامنځته کېږي، نوی سرخص رامنځته کېږي. بل موږ وایو چې د دوی غیر زوجي تکثر لکه څرنګه چې موږ وویل د تیغې په واسطه دوی چې کېږي په دغه سرخصونو کې د پاڼو په مخ باندې تیغې رامنځته کېږي، چې د دغو تیغو څخه د چې کله مثال تیغې جوړ سي هغه د پر مځکه باندې لویږي او د کله چې پر مځکه ولوېده د دغه څخه نوي سرخصونه رامنځته کېږي، او همدارنګه دوی د فرګمنټیشن تکسر هم سرته رسي چې هغه په داسې ډول سره دي چې د دوی دغه ریزیوم ډنډر چې موږ وویل هغه څه کېږي ټوټه کېږي او ورڅخه نوی سرخص رامنځته کېږي. ورپسې راځو د زړي لرونکي نباتات یا هم تخم لرونکي نباتات پیژنو. لکه څرنګه چې دا مو په تیرو لوستونو کې هم پیژندلی وه، تخم لرونکي نباتات دغه نباتات چې دي د تخمات شي کوي، د تخمې د لارې وده کوي، نمو کوي، او دغه نباتات چې دي خپل په ځان کې ریشه، ډنډر او پاڼه لري. د دوی دغه کومه پخه شوې تخمه چې ده هغه د اوویل په نامه سره یادیږي، چې د دغه اوویل چې دی د وخت په تیریدو په جنین باندې بدلیږي. کله چې په جنین باندې بدل سي د هغه پر شاوخوا یو پوښ راځي چې په دغه پوښ په داخل کې دوی څه کوي، وده او نمو کوي. کله چې دوی خپل نهایي حد ته ورسیږي دغه جنین څخه څه کېږي، یو نوی نبات رامنځته کېږي. یا مثال په مختلفو موسمونو کې ځینې زړې لرونکي چې دي د باد په واسطه او ځینې د ژوندي ناقلینو په واسطه د چیکر د ځمکې پر مخ باندې لویږي، او کله چې د ځمکې پر مخ باندې ولویږي د هغه څخه نوي نباتات رامنځته کېږي. او دوی چې دي د رقم د دې شاوخوا چې کوم پوښ دی د تخم لرونکو نباتاتو، د دغه پوښ په واسطه دوی د ډیرو مختلفو هواو کې مختلف شرایطو کې څه کېږي ساتل کېږي. موږ وایي زړي لرونکي نباتات چې دي په دوه ډوله دي، چې یو یې جمنوسپرم یا ښکاره تخم لرونکي نباتات، او بل یې هم انجیوسپرم یا پټ تخم لرونکي نباتات وو. لومړی راځو ښکاره زړي لرونکي نباتات یا ښکاره تخم لرونکي نباتات پیژنو. لکه څرنګه چې موږ وویل دا چې دي د جمنوسپرم په نامه سره هم یادیږي، چې جمنوسپرم له دوه یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دي چې جمنو په معنا د ښکاره او سپرم په معنا د تخمې سره دي. د دوه نباتات چې دي تخمې ښکاره دي او د میوې په واسطه نه دي پوښل سوي. د دوی تخمه چې د هغه د فلسونو په واسطه پوښل سوي دي، چې دوی ته چې د فلسونو چې دي خپل ځینې کلک او ځینې هم نرم و. او بل موږ وایو چې ښکاره زړي لرونکي نباتات چې دي ګل او میوه نه تولیدوي، او د دوی پاڼې چې دي هغه ستونو ته ورته جوړښتونه لري. موږ وایو د دې چې د ځمکې پر مخ په ډیرو برخو کې څه کوي، ژوند کوي، او موږ وایو دا چې ډیره وخت پرشنه پاتې کیږي، ځکه چې د دوی پانی چې دی یو ځای نه رژیږي. د مختلفو په یوازې یو موسم کې په مختلفو موسمونو کې په قرار قرار ډول سره پانی رژیږي او پر ځای نوی پانی رامنځته کیږي. او بل موږ وایو د دې په مثالونو کې چې دي تر ټولو ښه مثال یې چې دي مخروطیان دي. ازو مخروطیان پیژنو. موږ وایو مخروطیان چې دي دا عموما د ځمکې پر مخ باندې په ډیرو ساحو کې پیدا کیږي، خو په زیاته اندازه په یخو او معتدلو سیمو کې پیدا کیږي. مخروطیان چې دي هغه موږ وایو چې د دې دغه چې دي تکسر چې دي په دې کې مذکر او مؤنث جنسي غړي د غوزې په ډول د مثال د ونو په برخو کې وجود لري، او داغه په ډول سره کله چې مذکر برخه د مؤنث برخه سره یو ځای شي ورسخه یو نوی نبات رامنځته کیږي. چې د دې په مثالو کې موږ کاج، جلغوزه، سنوبر دا ټول چې دي د مخروطیانو د ډولونو څخه دي چې زموږ د افغانستان په ډیرو ساحو کې څه کیږي پیدا کیږي. د دې څخه د مخروطیانو د ډولو څخه کاج پیژنو. کاج چې دی د دې ډنډر چې دی هغه استواني جوړښت لري، او استونو ته ورته پانی هم په ځان کې لري. کات چې دی هغه د فلسونو په واسطه یا د یو پوش په واسطه د چې سوي دی پوشل سوي دی، دا پوش تخمې چې دی، او اوبه چې دی هغه نس کولای چې په اسانی سره د دې تخمې پرې ورسیږي. نو ځکه دا چې دی د کریټیکل پوش په واسطه چې سوي دی پوشل سوي دی چې دی د وچېدو څخه ساتي. او بل موږ وایو کات چې دی په څه ډول سره ډیرښت کوي. کات چې دی هغه په زوجي تکسر سره دیریږي، او په دې کې چې موږ وایو مذکر او مؤنث برخې وجود لري، چې مذکر برخې چې دي هغه کوچنی ګردی دي چې د ډنډر په ځوانو برخو کې، مؤنث او مذکر برخه کې د یو نبات په مختلفو ډنډرونو کې وجود لري په ځوانو برخو کې، چې مذکر برخه چې د موږ وایو زرګونه دانې چې کې ګردی تولیدي، چې دغه ګردی چې دي هغه کوچنی ژړنګ دي، او دغه رقم مؤنثه برخه چې ده د تخمې په نامه سره یادیږي، چې دغه تخمې ته چې دی د دې په داخل کې اکسل وجود لري، چې دغه اکسل د مؤنثه برخه ګامیت تولیدوي. چې وروسته کله چې د پسرلي په موسم کې موږ وویل چې دا نباتات چې دي د ژوندي ناقلین په واسطه د دې تکثر زوجي تکثر القا صورت نه نیسي، نو دا چې دي د بال په واسطه په پسرلي موسمونو کې د دې هغه مذکره برخه تر مؤنثي برخې پورې ځان رسي، کله چې سره ځای زایګوټ جوړي او د زایګوټ څخه یو نوی جنۍ رامنځته کیږي چې دغه نوی جنۍ چې کله په تخمه باندې واوړي پر ځمکې پر مخ باندې لویږي او ورڅخه یو نوی نبات رامنځته کیږي. ورپسې راځو په ځیرې نباتات پیژنو. لکه څرنګه چې نوم څخه یې معلومیږي دا چې دی د انجیوسپرم په نامه سره هم یادیږي، چې انجیوسپرم له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل سوی دي چې انجیو په معنا د پټ او سپرم په معنا د تخمې سره دي. د دوی دغه نباتات چې دي هم ګل هم میوه پاڼه ریښه او ډنډر لري، او دغه نباتات چې دي د دې تخمه د میوې په واسطه پوښیږي او د دې د میوې د داخل څخه وده کوي. او بل موږ وایو پتزړې نباتات چې دي دا د ځمکې پر مخ په ډیرو برخو کې چې کیږي پیدا کیږي، او تر تخم ښکاره تخم لرونکي نباتاتو نسبت پتزړې نباتات چې دي په ډیر اندازه پیدا کیږي، او دوی ډیرې ځانګړتیاوې لري، او دوی د مثال په مختلفو موسمونو کې مختلف نباتات د دوی د ځینې وده کوي او ځینې په مختلفو موسمونو کې هغه کوم موسم چې اوسي وده نه کوي، یعنی خپل په موسم کې وده کوي او په نور موسمونو کې وده نه کوي. ورپسې راځو دغه پرزړې نباتات چې دي انجیوسپرمز چې دي موږ ویل په دوه ډوله ویشل سوي دي، چې یو یې یو مشیما یا هم یو پلهیي نباتات او بل یې هم دوه مشیمایي نباتات. دوی چې دي خپل مختلفې ځانګړتیاوې لري، چې یو مشیمایي نباتاتو لومړی راځو د دوی په ځانګړتیاوو باندې ځان پوه کړو. یو مشیمایي نباتات چې دي تخمه یې یو پلهیي ده، او د دې ریښې چې دي په خپره ډول سره د ځمکې لاندې وجود لري، او پاڼې چې دي هغه لکه څنګه چې موږ ویلي یو پاڼه چې وه مختلف جوړښتونه لري، مختلف شکلونه لري، او په دې کې چې کوم په یو مشیمایي نباتاتو کې د پاڼې رګبندي چې ده هغه په موازي ډول سره ده، چې اصلي او فرعي ریښې تر منځ یې فرق څوک نسي کولی. او بل په دغه نباتاتو کې چې دي د دې انتقالي انساج هم په ډنډر کې په پاشلي ډول یا هم په ګډوډ ډول په پراته دي. او بل موږ وایو چې دغه نباتات چې دي د تیغه وهلو په وخت کې د دې د تیغې څخه یو بل نوې پاڼه چې کیږي رامنځته کیږي. دغه نباتات چې دي د دې د په خپل جوړښت کې چې دي د ګل ټوټو شمیر چې دي د تسکیر آله لري، تانیس آله، کاسبرګ او ګل پاڼه لري. او ورسره موږ وایو چې د دغو نباتاتو پاڼې چې دي هغه د دې د ګلانو پاڼې چې دي هغه د دریو مذرب دي، یعنی یا به درې یا به شپږی یا به نهی یا هم دولس، دغه رقم د دریو په مذرب کې به اوسي. او دغه چې دي د دې څخه د دغو نباتاتو څخه کوم میوې چې لاس راځي د هغو څخه په د ژوند په ډیرو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي، ورڅخه تغذیه کیږي، چې غنم دي، وریجې دي، جوار، اوربشې او داسې ډېر نور ډولونه. څه دوه مشیمایي نباتات چې دي د دوی دوه پلهیي تخمه لري، او دغه نباتات چې موږ وایي مستقیم ریښې لري، پاڼې مختلف ډولونه لري، او د دې ګلان چې دي هغه د دوو او پنځو مذرب دي، یعنی دوه څلور شپږ اته یا هم پنځلس پنځلس به اوسي، او رګونه چې دي په خپره ډول سره پراته دي. زړې لرونکي نباتات چې دي هغه زموږ د ژوند په ډیرو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي، او دوی چې دي موږ دغه کمباغوانان چې دي د دې په ساتنه کې ډیر کارونه سرته رسولي دي، چې د دې مثال د حشره وژونکو درمز څخه استفاده کړي ده چې هغه دې ته صدمه ونه رسي. او زړې لرونکي نباتات څخه موږ په غوړیو کې دغه رقم د تغذیه پروټینونو په لاس راوړنو کې، او په ډیرو نورو د کورونو په جوړولو کې، په ډیرو مختلفو برخو کې، په د زینتي شیانو په جوړولو کې ورڅخه استفاده کوو. ازو اخیرنی برخه ته د پښتنو برخه د درېسوال لرو. لومړی سوال دی، یو مشمی او دوه مشمی نباتات ترمنځ توپیرونه وایست. دویم سوال، د کار جنسي ډیرښت واضح کړي. دریم سوال، مخروطیان واضح کړي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بست. شروع غلاس د نهم ټولګي و پنځم لوست. نن ورځ راځو د وینې دوران سیستم کې کوم موضوعات پاتې دي هغه زده کوو. په تېر درسونو کې مو د وینې بر اجزاوې وویلې، ورسره مو آر ایچ فیکټور وویلې او د وینې ګروپونه مو وپېژندل. نن ورځ راځو موږ او تاسې د وینې رګونه، زړه او د زړه میکانیزم پوهیږو. زموږ او ستاسې درس به د پنځه ویشتمې صفې څخه تر دوشمې صفې پورې دوام وکړي. لومړی راځو د وینې رګونه پېژنو. د وینې رګونه چې دي هغه منشاب ټیوبونه څخه عبارت چې په درې ډوله دي. خپله د وینې رګونه چې شریانونه، وریدونه او ویښته ډوله رګونه دي چې زموږ بدن ته د وینې د مثال دوران چې دي هغه د دوو رګونو په واسطه صورت نیسي. لومړی راځو شریانونه وایي. شریانونه چې دي دا رګونه چې دي زموږ د زړه څخه مثال د ابهر شریان په واسطه دغه د بدن ټولو برخو ته دغه سوي دي چې دا شریانونه په واسطه هغه زیات اکسیجن لرونکې وینه یا هم پاکه سوې وینه چې هغه چی کیږي کله چې د سور څخه پاک سي او زړه ترازه د زړه چی کوي د دغه شریانونو په واسطه زموږ د بدن ټولو غړو ته انتقالوي. او چې بیل یو ریوي شریان دی چې هغه یوازنی شریان دی چې ناپاکه وینه یا هم مثلا موږ ویل لږ اکسیجن لرونکې وینه هغه د زړه څخه سږو ته رسي. یعنی د زړه څخه د بدن اعضاو ته د وینې انتقال چې دی هغه د شریانونو په غاړه دی. چې پاکه وینه چې ده چې کله د سور څخه پاکه سوي اوسي هغه چې کله زړه ته رسي زړه د بدن ټولو اعضاو ته رسي. دغه رقم زړه چې هغه کم ناپاک وینه د بدن د ټولو اعضاو څخه راټول کړي سور ته د کم شریان په واسطه د ریوي شریان په واسطه چې هغه ناپاکه یا هم لږ اکسیجن لرونکې ویني هغه ور استي چې پاره کې کاربون ډای اکساید اندازه ډېری. ورپسې راځو وریدونه. وایي وریدونه چې دی هغه د شریانونو برعکس انده سر ته رسي. دوی چې دی د بدن د ټولو اعضاو څخه د ټولو غړو څخه ناپاکه وینه یعنی ډیر کاربون ډای اکساید لرونکې او لږ اکسیجن لرونکې وینه را اخلي او زړه ته رسي. بیل یوازې یو ورید دی چې د ریوي ورید دی هغه چې دی پاکه وینه د سږو څخه و زړه ته کم چې سوي و به صافه سوي و یعنی کاربون ډای اکساید څخه جلا سوي او اکسیجن پکې کې ډیر و هغه چې کې و زړه ته راستي. او د وریدونو چې دی حق خپل په لاره کې د ریڅې لري یا هم والوز لري چې دغه په واسطه د د مثال د وینې د بیرته انتقال مخنیوي کې چې بیرته وینې چې سي پر شا باندې مخاولار سي. ورپسې راځو د وریدونو وروسته ویشته ډول رګونه پېژنو. شریانونه چې کله د زړه څخه راوځي د بدن اعضاو ته په کوچني ساقو باندې ویشل کېږي چې مثال هغه کوچني ساقو په نور کوچني ساقو باندې ویشل کېږي چې دوی اخري داسې جوړښت ځان ته ور کوي چې هغه یوازې مایکروسکوپ لاندې لیدلی شو او دوی د نسجونو حجرو او زموږ د بدن د کوم غړي چې دي د هغوی پر شاوخوا باندې راتاو سوي دي چې هغو ته د وینې د پلیشت کې مهم رول لوبوي. د ویشته ډوله رګونه چې دي هغه د زړه په ضربان په وخت کې ځینې چی کېږي د دوی د نازکوالي له امله چاودي او بیرته پر ځای نوي جوړښتونه رامنځته کېږي. یعنې دا د ډېرو غټو مشکلاتو څخه موږ نسو شمېرلی. ورپسې راځو زړه پېژنو. زړه چې دی هغه یو د یو ځانګړي عضلې په واسطه پوښل سوی دی او دوی چې دی خپل د یو اندازې کې پر دې په واسطه پوښل شوی دی چې د پیریکارډیم په نامه سره یادېږي. زړه چې دی هغه راسته طرف د سږو ترمنځ د دوو سږو ترمنځ قرار لري چې تقریبا چپه طرف ته په زیاته اندازه پروت دی او دوی چې دی د سینې د قفس په واسطه ساتل کېږي. او د زړه دغه کم پیریکارډیم نازکې پردې په واسطه چې پوښل سوی د دې په داخل کې مایع وجود لري چې هغه زړه د سولیدلو څخه یا د خارجي صدماتو څخه ساتي. د زړه جوفونه. د زړه جوفونه چې دی هغه خپله په دوه ډوله دي چې شی او کینیا هم رسته او چپه طرفونه باندې ویشل سوي دي چې بیرته دغه رسته او چپه برخه چې دی خپله په دوه برخه ویشل سوي دي چې یوې پورتنۍ برخه ده چې پورتنۍ برخه د اټریمز یا هم دهلیزونو په نامه سره یادیږي چې د اوغو دیوال چې دی هغه نسبت و کښتنۍ برخه ته نازک دي او لاندینۍ برخه چې ده هغه د بطنونو یا هم وینټریکلز په نامه سره یادیږي چې دغه کم ونټریکلز او بطنونه خپل په منځ کې یو بل ته لار نه لري او دهلیزونه خپل په منځ کې یو بل ته لار نه لري چې دوی د شی بطن، شی دهلیز او چپ بطن او چپ دهلیز په نامه سره یادیږي. دا هغه وروسته راځو د زړه دریڅې. د زړه دریڅې لکه څنګه چې موږ وویل، د زړه جوفونه چې دي هغه څلور دانې دي، چې دوه یې دهلیزونه او دوه یې هم بطنونه دي، چې راسته دهلیز، راسته بطن او چپه دهلیز او چپه بطن. موږ وویل چې دی یو بل ته لار نه لري، یوازې شی دهلیز چې دی شی بطن ته د دریڅو په واسطه چې کله وینه راځي ورته شی دهلیز ته، هغه دغه دریڅو په واسطه بطن ته چې کیږي انتقالیږي، ځکه چې دغه دریڅې ځکه قرار لري تر څو وینه چې ده هغه بیرته و پورته برخې ته ولاړ نه سي. او بل کین دهلیز چې دی کین بطن ته د دریڅو په واسطه اړیکه لري. موږ وایو د انسان په بدن کې چې دی خپله څلور ډوله دریڅې وجود لري، د پزړه کې چې دی څلور ډوله دریڅې وجود لري، چې یو چې دی هغه د ټرایکوسپید ده، چې یعنی درې پلې ده، چې هغه د شی بطن او شی دهلیز ترمنځ، او د کین بطن او کین دهلیز ترمنځ چې کوم دی هغه د بایکوسپید په نامه سره، یا هم دوه پلې دریڅه ده. او همدارنګه یو د ریوي شریان او د مثال د ریوي شریان او راسته بطن د راسته دهلیز بطن ترمنځ ده، چې هغه د ریوي دغه په نامه دریڅې په نامه سره یادیږي. او د کین بطن او ابهر شریان ترمنځ چې کوم ده هغه به د دغه ابهر شریان دریڅې په نامه سره یادیږي، چې دغه ابهر شریان چې دی تر ټولو لوی شریان دی چې د بدن ته د وینې انتقال د پغاړه ده. او موږ وایو د زړه رګونه، زړه رګونه چې دی زړه ته چې دی د اکریلي شریان په واسطه چې خپله د ابهر شریان څخه منشا اخلي، د هغه په واسطه د بدن و غړو ته وینه انتقالیږي. د زړه د اکریلي شریان په واسطه زړه ته وینه انتقالیږي، هغه کم ابهر شریان چې زموږ بدن ټولو غړو ته وینه انتقالي، بیا دغه د اکریلي شریان هم د دې سره تړاو لري او د زړه د پاره په کافي اندازه وینه دغه څخه اخلي چې زیات اکسیجن لرونکي وینه اوسه. او د زړه فعالیت او میکانیزم چې د زړه سره ډول فعالیت سره رسي، موږ وایو کله چې وینه مثال د وریدونو د وریدونو په واسطه د زړه و کین طرف ته راځي، کله چې کین طرف کین دهلیز ته راله، دلته د او په عین حال کې د سږو څخه وینه وچې ته راځي، د سږو څخه پاکه سوې وینه چې ده هغه و راسته بطن ته راځي، چې په دغه وخت کې د موږ وایو دغه سرچپه مثال موږ وایو وریدونه چې دي هغه راسته بطن او دا کم سږ چې دي هغه و چپا بطن ته دهلیز ته لاره لري. کله چې دوی دغه د ټرایکوسپید او بایکوسپید دروازه خلاصیږي، دریڅه خلاصیږي او وینه د دهلیزونو څخه بطنونو ته داخلیږي، په دغه وخت کې دغه دهلیزونه چې دي منقبض کیږي، فشار راولي تر څو وینه چې ته ولاړ شي بطنونو ته ولاړ شي، چې په دغه وخت کې یو اواز راځي، یو دغه کم دریڅې چې بندیږي یو ډول اواز باسي، چې هغه د لومړي ژغ په نامه یا هم د لپ په نامه سره یادیږي. او کله چې بیا دغه وینه د بطنونو څخه شریان او لوی شریان یا بهر شریان او ریوي شریان ته مثال داخلي وي ورې ته شریان ته داخليږي، په هغه وخت کې دغه دریڅې چې بیا بندیسي، دغه د لوی شریان او د ریوي شریان دریڅې چې وي، کله چې دوی دریڅې بندیږي، په هغه وخت کې بیا د دویم ژغ یا هم د ټپ اواز راځي. عموما انسان چې دی په نورمال اندازه کې اویا ځله زړه مثال ټوپ زړه ضربان راځي، کچیر دغه موږ وینو په ورزش کارانو کې دغه اندازه چې دغه چی کیږي ډیریږي. همدارنګ په نورو کسانو کې هم دغه کیږي، او ځینې غیر نورمال حرکتونه دي چې هغه به مثال په ناروغیانو کې موږ یادو. ورپسې د وینې دوران چې دی وینې دوران خپل په دوه ډوله دی، چې یو لوی دوران دی او یو کوچنی دوران دی. لوی دوران چې دی هغه د مثال د مثال بطنونو څخه د کین بطن څخه چې موږ وویل چې پاکه سوې وینه چې کیږي د هر شیان په واسطه ټول بدن ته چې کیږي، زی هغه چې دی د چی په نامه سره یادیږي، د لوی دوران په نامه سره یادیږي، یعنی د بدن ټول اعضا ته د وینې انتقال او د ټول اعضا څخه زړه ته د وینې انتقال د چی په نامه سره لوی دوران په نامه سره یادیږي. او دغه دوران چې د شی بطن څخه ته سږو پورې او بیرته د سږو څخه ته زړه تر کین بطن پورې کیږي، هغه به د چی په نامه سره دی د کوچني دوران په نامه سره دی. ورپسې لمف ته راځو. لمف چې دی کله چې موږ ول د زړه په واسطه کله چې ضربان کوي وینه پمپ کیږي، په دغه وخت کې پر رګونو باندې په شریانونو باندې فشار تولیدیږي، چې دغه فشار لامل د کوشته ډول رګونه مثال نازک دیوال لري هغه چې کیږي چاودي او په تشو ځایو کې خپل دغه کم مواد وینه چې د
تویږي، چې بیا موږ وای د وینې د وخت په تیرېدو هلته پاتې کیږي او د وینې سپین کرویات چې کله د اوبو سره یو ځای سي یو ډول مایع جوړوي چې د لمف په نامه سره یادیږي، چې لمف چې دی هغه بیا بیرته د دریڅو کې د دریڅو په واسطه بیرته د وینې جریان ته داخلیږي، او کله چې د وینې جریان ته داخل سي په دغه ځای کې لمفاوي غوټې هم وجود لري په رګونو کې، چې دغه کم وینې مثال میکروبونه چې د دوی سره اوسي په دغه لمفاوي غوټو کې سپین کرویات چې کم قرار لري هغوی دوی ته اجازه نه ورکوي چې چیرې د میکروبونه داخل سي او هغوی له منځه وړي. راځو په اخرنی موضوع کې د وینې دوران ستونزې وایي. د وینې دوران ستونزو څخه ډېری کسان مثال ناروغه سوي دي او حتی د مرګ لامل یې هم سوي دي. چې په هغه کې موږ او تاسو لومړی د زړه حمله وایو، د دې لپاره چې موږ د وینې دوران ستونزو سره مخامخ نسو باید همیشه د سګریټ څکولو څخه د هغه رقم د غلط غذایي رژیم څخه باید مخنیوی وکړو، د زیات کلسترول اخیستلو څخه مخنیوی وکړو، یعنی ډېر شحم لرونکي مواد خواړه باید موږ وانه خلو په غذایی رژیم کې باید ونه لرو ترڅو موږ د دوه مشکلات سره مخامخ نسو. دغه څخه یو چې دی د زړه حمله چې د ډیرو لوی ناروغي څخه شمیرل کیږي، دا چې دی په ځینو انسانانو کې په ډیرو انسانانو کې د مرګ لامل هم کېدلی شي. د زړه حمله څه وخت رامنځته کیږي؟ موږ وایو کله چې د زړه په شریانونو کې بندښت رامنځته شي، هغه وخت د وینې مثال ونس کولای چې د بدن اعضاو ته یا مثال د بدن د اعضاو څخه وزړه ته ورسیږي، په هغه وخت کې د زړه د حملې لامل کیږي. دغه د شریانونو بندش څه وخت رامنځته کیږي؟ موږ وایو کله چې موږ زیات شحم لرونکي غذا واخلو یا زیات کلسترول په هغه ځای کې تجمع وکړي د وینې په رګونو کې، په دغه رګونو کې چې کله کلسترول ډېر تجمع وکړي ډېر سي هغه رګونه چې کوي بندش لامل کیږي، د وینې د رګونو د قطر د کموالي لامل کیږي، چې دا د دې په واسطه د وینې هغه کم بهیر چې دی هغه کمزور کیږي راکمیږي او وینې نسکولي د دغه لار څخه انتقال وکړي، چې د دې لامل د وینې د رګونو بندش لامل کیږي او بل اخره هم د زړه د حملې لامل کیږي. چې اوس د دې لپاره ځینې مثال تداویان شته او د تداوی څخه وقایه ضروری ده چې باید موږ وقایه ورته وکړو. بل راز د وینې لوړ فشار چي دی، کله چې زړه مثال موږ وایو فعالیت سره رسیږي د انقباض په حالت کې چې وینه په زور په شریانونو باندې لېږدوي، دغه چې دی پر درګونو پر دیوال باندې یو ډول فشار ولیدي چې دغه د وینې فشار په نامه سره یادیږي. که چیرې دا فشار موږ وایو خپل تر نورمال اندازې څخه لوړ لرسي، د وینې د لوړ فشار سره مخامخ کیږي، چې دا مثال په ډېری کسانو کې د مغزي سکتې د پښتورګو د ناروغي د زړه د درېدلو او ډېرو نورو ناروغي لامل کیږي. دا وز موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع چې موږ او تاسو وایو چې زړه په څه ډول سره فعالیت سرته رسي، څو دریڅې څو بطنونه او دهلیزونه لري. عموما زموږ بدن ته چې دی موږ وویل د کیڼ دهلیز د کیڼ بطن څخه وینه د بهر شریان په واسطه ټوله بدن ته انتقالیږي، او د وریدونو په واسطه چې کوم وینه ناپاکه وینه راځي هغه چې کیږي د بدن مثال دالیس چې کله راله هغه چې کیږي و سوژو ته انتقالیږي، کله چې سوژو ته انتقال سوه هلته صاف کیږي او شی بدن ته راانتقالیږي. د هغه څخه بیا موږ وایو زموږ بدن ته ټوله وینه انتقال دوران صورت نیسي، چې په دې سره موږ تر اوسه پورې ژوندي پاتې د وینې دوران چې دی هغه زموږ په بدن کې ډېر مهم دی، چې دا کوم فعالیتونه چې زموږ بدن سرته رسي یا زموږ کوم بدن ته چې د غذایي موادو لېږد کیږي هغه د وینې د دوران په واسطه دی. راځو په خپله نیمه برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده لمف تعریف کړي، دویمه پوښتنه ده د زړه د فعالیت میکانیزم بیان کړي، او درېمه پوښتنه ده شریانونه وریدونه او ویښته ډول رګونه څه دنده سرته رسي. ستاسو ټول توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بست. شروع لاس د لسم ټولګي و پنځم لوست. نن موږ تاسو راځو د یو مهم موضوع په اړه چې د ناروغۍ او وقایې په اړه ده هغه تر بحث لاندې نیسو. موږ ستاسو درس به د دیشمې صفې څخه او دیشمې صفې پورې دوام وکړي. لومړی موضوع مو د ناروغۍ لاملونه دي. موږ وایو ناروغۍ چې ده هغه د مختلفو لاملونو له امله رامنځته کېږي او په چاپېریال کې ویل کېږي چې یوازې د حیواناتو او نباتاتو پرته، موږ نه وایو چې ژوندي موجودات چې دي هغه یوازې حیوانات او نباتات پکې شامل دي، بلکې ډېر نور کوچني ذرهبیني اجسام چې موږ یې په سترګو نسو لیدلی چې هغه د مایکرو ارګانیزم په نامه سره یادېږي، چې دوی زموږ په چاپېریال کې په مختلفو ډولو سره په مختلفو شکلونو سره قرار لري، چې د هغه د جملې څخه باکتریا، پروتیستا، فنجي، همدارنګه ځینې نور کوچني ژوندي موجودات راځي. مایکرو ارګانیزمونه چې دي ځینې پاتوجن دي، یعنی ناروغي تولیدونکي دي، لکه مثال وایرسونه چې دي هغه په پاتوجن کې راځي. د دوی له امله ناروغیان رامنځته کېږي، ناروغي تولیدونکي دي چې هغه د انسان د روغتیا په سیستم کې مختلف اغیز اچي. او دغه رقم د وایرسونو پرته ځینې باکتریاوې، پروتیستا او ځینې فنجي هم د پاتوجن د جملې څخه دي چې د ژوندي موجوداتو پر وجود باندې چې کوي ډېرې اغیز اچي، منفي اغیز اچي. اوس نو راځو دغه کوم مایکرو ارګانیزمونه چې دي یا کوچني ذرهبیني اجسام چې دي دوی په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی راځو باکتریا. ځینې باکتریاوې چې دي موږ په تیرو لوستونو کې ویلي وه چې هغوی ګټورې دي، د انسان په ژوند کې مهم دي، یعنې بې له ځینو باکتریاوو څخه ژوند کول هم ناممکن دي. مګر ځینې باکتریاوې چې دي هغه پاتوجن دي، یعنی ناروغي تولیدونکي دي چې ورڅخه ډول ډول ناروغي تولیدېږي. دغه پاتوجن باکتریاوې چې دي د انسان په وجود، د ژوندي موجود په وجود باندې مشلي، یا د کوربه په ځان د لکیږي، نه نوځي، او د هغو د حجرو داخلي محتویات، داخلي زیرمې ټول خپل تر حملې لاندې نیسي او ټول خپله مصرفوي. کله چې دغه ټوله زیرمې واخیستلې، حجرات چې کوي له منځه وړي، چې دا د مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کېږي. چې دغه د جملې څخه مثال کولرا ده، یا هم توبرکلوز ټي بي ده، چې دا د باکتریاو د جملې څخه شمیرل کېږي. باکتریاوې چې دي هغه د امیتوسیس مرحلې مستقیم ویش په ډول سره دوی واده کوي، یعنی د یوې حجرې مورنۍ حجرې څخه د یوې مورنۍ باکتریا څخه دوی لورنۍ په مستقیم ډول سره پیدا کیږي، چې د موږ په تیرو لوستونو کې ویشي ویلي وو. او په هر شلو دقیقو کې دوی چې کوي ډېرښت کوي، که چیرې څو ساعتو ته موږ په نظر کې ونیسو، په لسګونه زره باکتریاوې به رامنځته شوي. کومو کسانو کې چې دغه باکتریاوې داخل سي او خپل تر تاثیر لاندې راوړي، هغوی چې دي ډېرې نښې پکې لیدل کېږي. مثال له خبرې د ستوني درد دی، د بدن د تودوخې درجې زیاتوالی دی، ناسې دی، د زړه بدي ده، همدارنګه په پوستکي کې مثال دانې راخیژي، یا هم نور چې علایم په هغه انسان کې ښکاري کېږي. چې دغه علائم چې دي، دا د توکسین په نامه د زهر په نتیجه کې رامنځته کېږي. ورپسې راځو وایرس ته. وایرس هم د کوچني اجسامو څخه دی چې موږ وایو تر باکتریا لس زره ځله کوچنی دي، او دوی چې دي یوازې او یوازې مایکروسکوپ په واسطه لیدلی سو. وایرسونه چې دي هغه ټوله ناروغي تولیدونکي دي او یوازې توان لري، مطلب داسې وایرسونه نشته چې هغه ګټه ولري. او مختلفې ناجوړي چې مثال خبرې په ساده ناروغیو کې چې دي هغه لکه والدې دي، مګر په خطرناکو ناروغیو کې چې دي هغه انفلونزا دي، شری دي، چیچک دي، ایدز ناروغي ده، دا ټول چې دي د وایرس له امله رامنځته کېږي. دغه رقم ډېر نور ډولونه هم لري. وایرسونه چې دي هغه عالمان د په ژوند باندې شکمن دي، ځکه چې وایرسونه یوازې د حجرې په داخل کې ژوندي، مګر کله چې د حجرې بهر ووځي مري، او کله چې د حجرې داخل هم اوسي دوی یوازې د مسل تولید کوي، نه تنفس کوي، نه واده کوي، او نه هم تغذیه کوي. چې موږ ویلي وه چې یو ژوندی موجود موږ پر دوو خواصو باندې پیژندلی سو، مګر وایرس د دې څخه یو هم سرته نه رسي.
نو وایرس چې دی د نیمه ژوندۍ موجود په نامه سره موږ یادولی سو. بل وایرس چې دی هغه هم کله چې حجره باندې حمله کوي، د حجره داخل ته چې کله ننوځي، د سایتوپلازم ټوله داخلي محتویات مواد خپل په مصرف رسي. کله چې هغه په مصرف ورسوله، هلته تکثر کوي، د مثل تولید کوي، چې بالاخره د حجره د خرابېدو لامل کېږي، او د هغه څخه هغه پاتې نور ویروسونه پر بلې حجره باندې حمله کوي تر څو هغه هم تخریب کړي. مثال ځینې چې دي کوم وایرس چې په چا باندې مثال اخته سي، په وایرس باندې په هغو کې ځینې علائم ښکاره کېږي. مثال په ریزش کې چې دی هغه انسان کې تبهي د دغه رقم ورڅخه ریزش کې، مثال د پس څخه اوبه راځي، دغه علائم په هغه انسانانو کې ښکاره کېږي. او ځینې چې دی دوی یوازې انسانان نه، بلکې حیوانات، نباتات، دوی ټول خپل تر حملې لاندې راولي، چې په هغوی کې مختلف علائم ترشکاره کیږي. او موږ د دې جملې څخه اوس ایډز دی، هپاتایټس یا مثال ژیړی وایرس دی، همدارنګه کله چرک دی، د ماشومان فلج ناروغي چې د پولیو واکسین په واسطه هغه څه کیږي، علاج یې کیږي، همدارنګه دا ټول چې دي، دا ټول د چی په ډله کې راځي، د وایرس په ډله کې راځي. چې مثال موږ وایو د ایډز په ناروغي کې، مثال په دغه کسانو کې چې د اشتها کموالی رامنځته کیږي، هغه خپل وزن له لاسه ورکوي، تبه یې، خوله یې، او دغه رقم په د ژیړي په وایرس کې چې دی هغه پوستکی یو ډول ژیړوالی پیدا کوي، تبه، مثال تبه ورسره، د زړه بدوالی ورسره، د سر درد، او د ځیګر په برخه کې هم چې احساسي درد احساسي. ورپسې د وایرس بعد راځو بل موضوع، فنجي ده. فنجي چې ده، دا د ځمکې پر مخ په ټول ساحو کې پیدا کیږي، دا هم د مایکرو ارګانیزمونو له ډلې څخه دي. چې د دې په جملې کې په تیرو لوستونو کې ویل موږ ویلي وو چې دغه د جملې څخه مرخيري په پناک د ټوله د فنجي د جملې څخه راځي. فنجي چې دی اووی هم ځینې ګټور دي او ځینې هم زیانمن دي. ځینې چې دی زیاتره چې دی او فنجي موږ وایي کثیر الحجروي دي، یعنی د ډیرو حجرات څخه جوړ شوي دي، چې په انسانانو کې د رنګ ورم په نامه د پوستکي نه جوړې رامنځته کوي، د زیان څخه دی، همدارنګه د ځینو نورو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کیږي. چې دا د ککړو کالیو له لارې، مثال کوم کالي چې څه شوي په هغه ناروغي اخته شوي اوسې، د هغو له امله رامنځته کیږي. او په سربیره پر دې موږ وایو فنجي چې دی یوازې دا نه چې په تاوانونه لري، ورسره ډیر زیات اهمیت هم لري. دوی چې دی د کرنیز اقتصاد کې، مثال موږ وایو ځینې شانته چې دی زیان رسوي، همدارنګه په درملو جوړولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي مهم رول لري، د انټي بیوټیک په جوړولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. یعنی څونه چې تاوانونه ډیر دي، هغومره ګټې هم ورسره لري. د فنجي وروسته راځو بلې موضوع ته، پروتستاتا. پروتستاتا چې ده، دا هم موږ ویلي وو چې ځینې د یو کاریوت په ډله کې ده، یعنی حقیقي هسته لرونکي دي، او د دې په ډله کې پروتوزوا او الجی شامل دي. چې پروتوزوا یې حیواناتو ته چې ورته اوسي، هغه په پروتوزوا کې راځي، او کوم چې پروتستاتا چې نباتات ته ورته اوسي، هغه په الجی کې راځي. پروتستاتا چې ده، دوی ځینې یوازې دن سرته رسي، او ځینې چې دي په ډله ییز ډول سره خپل فعالیت مخته وړي. او په پروتستا کې هم ځینې ګټور او ځینې هم زیانمن کېدلی سي. بکتریا، فنجي او پروتستا، دوی درې سره چې دي، ځینې ګټور کېدلی سي او ځینې هم زیانمن کېدلی سي، او د ناروغي رامنځته کېدو لامل کېږي. پروتستا چې ده، په دې کې هم ځینې پاتوجن دي، یعنی ناروغي تولیدونکي دي، چې په حیواناتو کې یو ډول ناروغي چې کله رامنځته کې، په اهلي حیواناتو کې رامنځته کېږي، او کله چې دغه اهلي حیوانات غوښه وخوړل سي، هغه انسان هم په دغه ناروغي باندې اخته کېږي. دا رقم د نورو ناروغي څخه، مثال موږ د افریقایي خو، ملاریا، امیب، او مثال دغه رقم امیبایي، نسخوږی دي، نسناستي دي، دا ټول چې دي د پروتستا له امله رامنځته کېږي. راځو د پروتستا د جملې څخه یو خطرناکه چې ناروغي رامنځته کې، هغه د ملاریا ده. ملاریا چې ده، چې موږ ویلو د دوو کلمو، د دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دی، چې مالو ده بدی او ریا د هوا په معنا سره ده. چې په پخوا وختونو کې دا فکر کېده چې ملاریا چې ده، هغه د بدی هوا څخه رامنځته کیږي، مګر وروسته چې ودی وپیدل چې دا د ښځینه انافیلماش خوا، چې پلازموډیم په واسطه چې کیږي، په دوی کې وجود ځان ځای پر ځای کوي، د هغه له امله رامنځته کیږي.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي اوریدل یې مهروي